d'une côté, zma le khwa salam. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سو چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن د ناتو په مقر کې د افغانستان د سولې د پروسې پر مسله بحث کیږي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د ورستیو اقداماتو هرکلی وکړ. د سولې عالی شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي وایي چې د پاکستان حکومت د دوی ځینې پلویان نیولی دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون د خبره په بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبر اعلان ته وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د ورستیو اقداماتو هرکلی وکړ او وی ویل چې ناتو په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. موږ به د افغانستان پر وضعیت خبرې او د سولې او پخلاینې پر لارو چارو به تمرکز وکړو. طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غني د بې قید او شرط وړاندیز هرکلی کوو. ښاغلی سټولټنبرګ، افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او د مالی ملاتړ د نویو ژمنو ډاډ هم ورکړ. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. د کابل پروسې دویمه غونډه د فبروري پر 23 او د تاشکند غونډه د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پر همدې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله راغلي چې ملګري ملتونه کولی سي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ستر رول ولوبوي. شغلی رباني دغه راز د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغانستان د متخصصانو او مسلکي کسانو د کار او فعالیت لپاره لا زمینه برابره کړي. د سولې عالی شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس په جولای میاشت کې جوړ کړي. دا خبره د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. هغه ویلي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغان سولې په باب رغنده خبرې کړې دي. شغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې کتنه کې د مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغن د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو د برخې مرستیال متی الله هلال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار امنیه قمندانۍ دا کس پرون نیولی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی.
یو وسلوال چې د شهید ارغن په وژلو کې لاس درلود، د بل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپله په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنیه قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغن وژلی دی، خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن د کندهار په نهمه حوزه کې د چهارشنبه په ورځ په وسلواله حمله کې ووژل سو. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورزنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا کار به لا دوام وکړي. د دې غورزنګ یو بنسټګر محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه کې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې تر دې دمه د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ څه باندې 13 غړي توقیف کړي دي. داوړ دا کار غندلی او شرمونکی بللی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل غړي مزمل خان په لاهور ښار کې د ورستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در وسه پور از موږ الکوان گرفتاریان لا سٹارټ اف سی کالج د جی سی د پنجاب یونیورسيټي د یو ایم ټی بیا د لیفټ جلا کسان د ټول نیولې بیا د مختلفو ځایو لرسول
د پنجاب د لوړز د کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی ازادي رادیو ته د ماسلانو د نیول کېدو خبر تایید کړه ویل چې دوی له حکومت سره په مخالفت کې نیول سوي دي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي په داسال کې نیول کېره چې د غورزنګ راتلونکو یک شنبه په سوات او د می پر 12مه په کراچۍ کې د وی لوی غونډې د جوړولو تکل کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ پامپیو په 55 موافقو او 24 مخالف رایو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سو او له لوړې وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو په بروکسل کې نن د ناټو تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر به بروکسل ته په سفر سره د ناټو د متحدانو پر اهمیت ټینګار وکړي د سی آی ای پخوانی رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر به د ناټو تر غونډې وروسته سعودي عربستان اسرائیل او اردن ته هم سفر وکړي د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی پاشینیان ادعا کوي چې دی د ارمنستان د صدارت لپاره یوازنی مشروع کاندید دی د ارمنستان د پارلمان رئیس پرون د نیکول پاشینیان له دې څرګندونو مخکې ویلي وه چې د دغه هیواد د پارلمان غړي راتلونکې سې شنبه د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره رایه ورکوي سرج سرکسیان په دې وروستیو کې د لسګونه زره کسانو تر مظاهرو وروسته د ارمنستان د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه د ارمنستان حاکم ګوند تر فشار لاندې دی چې واک پاشینیان ته پرېږدي نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې خپلو پلویانو ته وویل چې یا به د خلکو د غوښتنې او ملاتړ په مټ صدر اعظم کیږي او یا به د ارمنستان د جمهوریت لپاره هیڅ صدر اعظم نه ټاکل کیږي د ازادي راډیو د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې اوري نن د ناټو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي په بل راپور کې راځي چې د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان د سولې د نه پرمختګ یو علت ګاونډی هیواد پاکستان دی
مادر اصلي تمامي مشکلات ما در سیاست پاکستان در روش شست
د افغانستان د ورزش د ډګر وتلو تیرو له خلکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نومونه ولیکي
ټول او ټول دا هم چې راشي خپل رائے وکړي تر هغه چې شاستونه جامع ته وړاندې کړي تر هغه چې خدمت وکړي
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ د خبرونې په دویمه نیمه کې دوا اونیس پروګرامونه خبريږي د هر ماشوم لپاره او کور کلی د ازادي رادیو ده نن د ناټو په مخر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي برخه پکې اخلي د افغانستان پر سوله د بحث په داسال کې کیږي چې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی بل خو د امریکا یو چارواکي ویلي چې وسلول طالبان د ورختایي لکبله د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی احمد شیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي موږ به د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی کې بیل هاچسن ازادي راډیو ته د طالبانو لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان پاړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28مې نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده.
I'm of course disappointed that the Taliban
زه خوښینه یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو پاړه شخیږي او دا تر هغه چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجن او ناراحت کون کده. فکر نکوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنی ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواده دفاع کوي. د میرمن هاچسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوخت دي خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناټو تړون د 9 غړو هېوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس تیمرمن هم برخه واخلي. ناټو او متحدان اوس تر 15,000 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز سره نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د احمد شیبر په راپور کې مو ووردل چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. دا بحث په داسل کې کیږي چې وسلولو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني وسلولو طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز وړاندیز کړی و. د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه هم کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر له پاکستانه غواړي چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. شغلی اتمر د موضوع پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې مطرح کړه. هغه وویل چې د افغانستان ستونزې د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه سوې دي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وی له پاکستانه یوازینی غوښتنه دا ده چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې یاده کړه. ښاغلی اتمر پرون د روسیې په سوچي ښار کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
مادر اصلي تمام مشکلات ما سیاست پاکستان در
روشش است. دوی زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې وستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پویږو، بلکې ټول نړۍ درکړي. یو هیواد چې له بده بخته زموږ گاوند ده، زموږ ستونزې په لاس کې ده. موږ له هغوی واړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظریږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یو غوښتنه مطرح ده.
و با قتل مردم ما ادامه میدن. امور از خوب بکشن. همی یکانه تخاظوی ما اینه میدن.
سوچی خار کې د لوړپړو امنیتی چارواکو نهم کانفرنس پرون او ور مورز دایر شو چې په څنډه کې خاغلی اتمر ل خپل پاکستانی سیال ناصر جنجوا سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خاغلی اتمر ویل خاغلی جنجوا سره په هغو مسایلو غږیدل چې 13 میاشت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه پرې وکړه. د افغانستان او پاکستان لخوا د ترګرو ډلو پر ضد ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو په عملی کېدو د څار میکانیزم جوړول هغه موارد چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر موافقه کړې و. دوی دواړه د اوري په ولسمه پارک کې سره وکتل او دا موافقه هم وکړه چې د ملي امنیت سلاحکارانو او د بهرنیو چارو وزیران د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان بشپړ کړي. اخو په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن پرون وویل اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغان سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو رښتینی رول ولوبوي. میرمن هاچسن د پنځمې پورس په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا توان لري څو افغانستان ته د ترهګرو لورتلو مخه ونیسي. دا وای زه فکر کوم پاکستان باید پوه شي چې دا هیواد د نړیوال ټولنې لخوا د منځوي کېدو له ګواښ سره مخ دی. نړیوال ټولنه غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره هڅې کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي دا هڅې کافي نه بولي او وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. امریکا د روان 2013 کال په لومړیو کې د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د نه ځپلو په دلیل په پاکستان خپل امنیتي مرستې وځنډولې. پاکستان وایي له ترهګرو سره په مبارزه کې زیاته قرباني ورکړې او دا تورونه چې ګواکې دا هیواد ترهګرو ته ځالې ورکوي ناسم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان ځینو مشهور ورزشي څیرو درې ورکوونکو د نوم لیکنې په یو مرکز کې په یو غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د یوې پیاوړي پارلمان پرامنځته کېدو کې برخه واخلي. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې له 550,000 زیاتو رای ورکوونکو د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلي دي. حدیث پردیس راپور لري.
احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او نصر احمد بهوی د افغانستان د ورزش درې مشهور څیری دي چې د پنځمې پورس له شاوخوا 200 کسانو سره د کابل د خیرخانی په سیمه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز کې راڅرګند شول او خلګي نوملیکنې او په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. نصر احمد بهوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له اوسنۍ سنځو نه د وتل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ډیر مهم دی.
در حدود بیشتر از 200 نفر که اکتیداد شما اینجا حاضر میبینید.
دی ویل 200 خزیات کسان در نوملیکن لپاره لمونگ سر راغلی. طولو تا باید ویم چل انتخاباتو ندم لاتر په هدف دلتر طول شویو. دغشان بل افغان ورزشی اتل احمد ولی هوتک بی ازادی رو دوتویل چه په انتخاباتو که در خلق و پراخ گردون کولیشی افغانان در قوی پارلمان خواندان کړي.
ټول او دغه د افغان د چراشي خپل رائے وکړوي ترغو خو شخصتونه جامع توړاند کی ترغو او خدمت وکړي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر لسرزې مخ کې د حمل د میاشتې په 25مه ټاپل شو. کڅه هم په تیرو دوه اونیو کې د کابل په ګډون په ځین ولایتونو کې د رائے ورکونکو په مرکزونو بریدونه وشول، خو تمه ده چې دغه لړۍ نورې مرحلې په ولسوالۍ او لورو پرتو سیمو کې هم پیل شي. د نوملیکنې د پروسې تر پیلېدو وروسته روانونه د انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتو مهال ویش هم اعلان کړ. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د چهارشنبه تر ورځې پورې له 550,000 تنو نه ډیرو کسانو نوملیکنه کړې چې 121,000 تنه میرمنې، 8,609 تنه کوچیان او 8 تنه هندوانه او سکان دي. یو شمېر کابل خاریانو چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی وایي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستل نه جبرانېدونکې تېروتنه ده.
عبدالهادی اسدی هستم، یک تن از شهروندای نوی اول.
عبدالهادی اسدی د کابل خار د نهمې ناحیې اوسیدونکی له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په دغه پروسه کې فعاله ونډه واخلي څو خپل راتلونکی برخلیک بدل کړو. د انتخابات خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه پراخه شي. کمیسون دغه شان ویلي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم مخ پر زیاتېدو دي، خو هغو ورزشکارانو او کابل خاریانو چې د پنځمې په ورځې د رای ورکوونکو په یو مرکز کې جوړه شوې غونډه کې ګډون کړیو وایي کمیسون باید د باور رامنځته کولو په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس د دې وخت راغلی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د ځینو بهرنیو مطبوعاتو پاڼې اړولې دي.
برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل د لوګر ولایت یو افغان چارواکي وژل کېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا وروسته لدی چې طالبانو د خپلو پسرلنیو حملو زیاتولو اعلان وکړ، د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب ووژل سو. په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه امنیتي ځواکونه وژلي دي. ډیلی میل لیکلی چې طالبان تر ډیر فشار لاندې دي چې ولسمشر غنی ورته د سولې وړاندیز کړی و، خو د چهارشنبې په ورځ دې ډلې په یوه اعلامیه کې د سولې په اړه هیڅ نه دی ویلي. نړیوالو او افغان کارپوهانو ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي د خندق په نوم د طالبانو د عملیاتو اعلان په ظاهره د ولسمشر غنی د وړاندیز د ردولو په معنا دی. دا کارپوهان وړاندوینه کوي چې د سږ کال جنګي فصل به شایي تر پخوا شدید وي. امریکا چاپ ډیفنس پوسټ خبرونې هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ته کتلې دي. د خبرونې په وینا یوازې په یو ورځ کې طالبانو پر افغان ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. دیفنس پوسټ لیکلی چې په کندوز او فاریاب کې شل افغان سرتیری د خندق عملیاتو له اعلان سره سم وژل سوي دي. دا خبرونه د لوګر د مرستيال والی قمر الدین شکیب وژل کېدو په اړه لیکي. دی په محمد اغا ولسوالۍ کې په یو کمین کې هدف ګرځېدلی. د ډیفنس پوسټ په وینا طالبانو د خپل عملیاتو له پیل سره د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز رد کړی، ځکه په فبروري میاشت کې ډېر ډلې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. او واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې داسې افغاني کورنۍ ژوند ته کتلی چې په امریکا کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په وینا امیری کورنۍ اصلا د افغانستان هزارګان دي چې په 2004 کال کې په کوټه ښار کې ژوند کاوه. دوی له دوو کلونو راهیسې په شمالي ډیکوټا کې اوسي او د بیسمارک ښار د اوسیدونکو لپاره پخلی کوي چې ځان ته روزي وګټي. محمد امیری چې له خپلې مور او درو خویندو سره په دې سیمه کې اوسي واشنگتن پوسټ ته ویلي، کله چې شمالي ډیکوټا ته ورسېدل هیڅوک یې نه پیژندل او هیڅ چا ورسره تګ راتګ نه کاوه. خو اوس د 20 کلن محمد امیری په وینا د بیسمارک ښار ټوله له دوی سره مرسته کوي. د خپل کار او عاید له همدغو خلکو ګڼي. د واشنگتن پوسټ په وینا ټاکل سوی د امیری کورنۍ د می میاشتې په څلورمه د بیسمارک ښار اوسیدونکو ته د قابلي او بیلابیلو قورمو په ګډون افغان خواړه پاخه کړي او د هغوی د همکاریو درناوی وکړي.
ځینې افغان سیاستوال وایي خلک د نوملیکنې په پروسه کې ځکه ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. د دوی په خبره حکومت د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو او څیرو مشورو ته پام نه دی کړی. حدیث پردیس په دې اړه راپور راستولی.
که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې له پروسې دیارلس ورځې تیریږي، خو یو شمېر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کېدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي:
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، چې سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده، دا افغانستان خلق او سیاسون په دغه پروسې کې له دې عمله اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي.
خغلی حدید غ څرګندونی د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړي. شپږویشت کاله مخکې د ثور د میاشتې پاتم افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو کمیسون د دوی مشورو ته غوږ کینګدي، دوی بل کمیسون سره خپل همکاري پریکړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوښ سربیر امنیتی ستونزې هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي. د نوملیکنې د پروسې لپاره له هیڅ تر دې دمه د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی:
کمیسون سلام کار شي، چون یوازې انتخابات خو یوازې کمیسون کار هم نه دی، نو ما هیله دا ده چې دې یوازې چې ډېر زیات جدي انتقاد وکړي، راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریکی او د سیو پروسیجر باندې کار وکړي چې تاسو دې مخه ونیسئ.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی. خغلی مسعود د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت حتی حاضر هم نه دی چې د انتخاباتو په اړه د ولس پر ځای اندېښنې ځواب کړي. خو افغان ولسمشر بیا په کراتو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته جدي اراده لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
نن د ثور اوومه ده. په دې ورځ د خلق د ډیموکراتیک ګوند پلویانو د سردار محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې له کبله یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 1100 غړو سره یو ځای ووژل سو. په همدې مناسبت د آزادي راډیو په خبرونه کې ځانګړي راپورونه د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. ښاغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس و. پامپیو په 50 موافقو او 24 مخالف رایو سره د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر سو. دی له لوړي وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو بیان کې د بهرنیو چارو نوې وزیر د داس یو شخص په توګه چې د په خبره تل یې د امریکا لومړیتوبونه تکتلی ستاینه کړې ده. سپی ولستان اگزای نور حال را کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د CIA په 15 میاشتنی ریاست کې د ترامپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړو کړه وویل دای به د جمعې په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایی ډګر کې د ناتو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دای د ناتو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دای زموږ د ناتو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناتو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د ریپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني ریپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ترامپ لخوا ګوښه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه هیڅ ګټه نه لري ځکه داسې غونډې ډېرې شوې دي. عبد الکبیر له کندهار: زما په نظر ناتو افغانستان ته سوله نشي راوستلی، صرف د افغانانو سترګو ته خاورې شیندي. سید عبدالله افغان: په کندهار کې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه جبري ده. د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو خلک که د انتخاباتو لپاره پر خپلو تذکرو سټیکرونه ونخلوي په ولسوالیو کې سر د طالبانو لخوا خطر ته متوجه ده. فضل رحمان د زابل ولایت له دای چوپان ولسوالۍ لیکي: د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې سږ کال د وچکالۍ نښې لیدل کیږي او په دغو سیمو کې د اوبو کمښت شته. شیراز له ننګرهاره: که چیرې الکترونیکي تذکیرې ویشل شوې وای را روان انتخابات به ډیر شفاف وو.
د نړۍ تر ټولو سلو اغیزناکو کسانو په لیست کې داور 45 شزی هم شامل دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
تایم مجلې د پنجشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنی لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزی یعنی 45 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 45 تنه داسې نارینه او ښځې شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتونکي وي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینتل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سل تنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلی چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 45 اغیز شندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلنتی هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله زاهد د لوګر ولایت ادرې ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه پخپله پولیس یم وروره. زه له رئیس جمهور صاحب نه دغه غواړم چې د تا ډېره یو بېکاره اداره ده. ټول فساد، ټول ادارې فساد، کومه اداره دې ولې نه صفا کړې؟ دا ټیم دې ختم شو تر اوسه پورې تا یو کار موږ ته نه ده کړی. وسلام.
زابل ولایت کلک خبر کندو ته زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک ته چې ستا د خوا څه کمزوري مه شي د دولسمو څخه فارغه چې بیا دوی دغسې نه شو نو دوی باید د لوړو زده کړو لپاره څخه د ته جوړ کړي د پوهنتون لپاره نه شي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته داسې د عدالت په کلات کې یا پوهنتون جوړ شي د لوړو زده کړو لپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
السلام علیکم، زه ابیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کلي سره ستاسو په تماس کې یم. موږ دا یو مشکل لرو، دغه د سلامات کلي سره او بیا د پنجوایي در بازار تقریبا درې یا څلور کیلومتره سړک کې ډېر خراب دي، ډېر موږ سره په تکلیف یو. دغه دا پنجوایي ته موږ ښکاري وخت ناوخته د شپې ځو، یو مریض دي د کلینیک ته ورځو، داسې په تکلیف وي. په دا مابیل کښې څه چمنانه کښې چېرته ویدي تاس خراب سړک دی. په دا د ژمي د پسرلي په موسم کښې بیا بېخي خراب دي، اوبه پر بوېږي، موټرګاډ مطلق په مطلقه توګه نه شي پرکلی، بس یو موټر او داسې شی پر چېرېدای شي. نو موږ ډېر سره په تکلیف وي. دغه زموږ اواز که در دولتي چارواکو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه استاد څخه ډېره مننه. السلام علیکم. السلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناټو سرمنشي پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. انتونیو ګوترش دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په نیویارک کې د کتنې پر مهال کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس جوړ کړي. د کندهار امنیه قمانداني وایي د محلي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. د اروزګان او غزنی روغتیایي چارواکي وایي چې په دغو ولایتونو کې په تیر یوه کال کې د ټرافیکي پیښو له کبله 2,095 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي له کبله اندېښمن دي. شریف الله شرافت راپور رالېږلی دی.
د غزنی او اروزګان روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایتونو کې په تیر 1906 نویم کال کې 2,095 کسانو ته د ترافیکي پیښو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار څخه ورته په 1906 نویم کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1515 کسان روړل سوي. د ده په خبره چې له جملې څلرویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د 1306 نویم کال د حمل د میاشت څخه بیا تر اوس نویم کال ته تر اخره پورې ټوله زخمیان چې شپخانې ته راوړل شوي دي 1515 مجروحین د ترافیکي حادثاتو له کبله شپخانې ته راوړل شوي دي چې له دې جملې څخه 44 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
لدی سره د ترینکوټ شار یو شمیر شاریان هم د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندیښمن کړی دي. دغه شاریان بیا تر ډیره د ترافیکی پیښو پړه پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د ترینکوټ شار یو شمیر شاریانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر سړی دون دی ویره لري، ویره احساسوي چې دی راځي بازار ته یا هره ورځ دلی بازار ته روان وي.
د ماورو خو نه ځغلي، نو کاتمن زورواکي زورواک نه هغه دی نه ځغلي، په ارنګ سه ګوته ته کړي ته د خپل ځان ژوندۍ نه بولم، چې پر دا ډمبر پرې وځم زه ځان په ژوندو کې نه بولم، ولې کسه دی ماته موټر را خطا کړي.
خو دا چیر ورځې لا دلته کوچنی په ولی په مړې کې ډېر زیات سوي دي. دا لنجر اکثره دا لنجر اوسه دا لنجر ډېر ځغلي په بازار کې د پوستو عسکر کې.
د اورزګان د ترافیکو مدیریت مسولین هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله څو چند زیات سوي دي، خو پړای په دغه ولایت کې پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د یادې ادارې مسول سمنوال کبیر خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ټکرونه ټول دا پولیس کوي، مګر خصوصا پولیس او د ملي اردو عسکر منصبداران ساتلمنان په داخل د دا ښار کې ټکرونه کوي، او که ټکر هم وکړي بیا د ساحې څخه فرار کوي، او بیا چې موږ هر مرجی ته وردو، کلیواته وردو، مرجی ته وردو، یا په لاس نه راکوي یا زورواکي زورواکي کوي.
د اورزګان ولایت د امنیت کومندانې مسولین هم د ترافیکو د مدیر او د خلکو یادي خبرې تاییدوي، خو وایي چې هغومره هم پولیس نه دي ملامت لکه څنګه چې دوی یادوي. د دغه ولایت د امنیت کومندانې د امنیت امیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو شاید یبا ملکی خلک اوس ما ته معلومه ده چې پرون یو جلی په مړه کړ چې هغه یو ملکی ماسل په ولې ده چې په امنیتي ځواکونو دغه ترافیک پیښنی کړي، خامخا به کړي. موږ د ترافیکو او د دغه حادثو د مخنیوي په خاطر دا کړی دي چې دا حادثې باید کمې شي، که هغه پلس کړي، که هغه نظامي ځواکونه هر څوک شي، هر ارګان شي، دا باید کمې شي.
لدی سره د اورزګان په گاوند غزنی کې هم روغتیایي مسولین وایي چې په 1400 کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1400 اتیا کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو له جملې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو چند زیات سوي دي.
د کابل کندهار په لویه لاره باندې، د کابل غزنی پکتیکا په لویه لاره باندې کوم ترافیکي پیښې کیږي، د هغې اړوند زخمیان زموږ روغتونونو ته چې مراجعه یې کړې، د هغه تعداد 1400 کال کې 1400 اتیا تنه راپور ورکول شوی.
په ورته وخت کې بیا د غزنی ولایت د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار او لارو کې د ترافیکي پیښو تلفات مني، خو دا نه مني چې په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې رامنځته شوي وي. د یادې ادارې مسول سمنوال احمدالله احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
شما تشریح کردیم، فکر کنم به او پیمانه نیست.
روغتیایی مسئولینو چه تاست کم ارکام ده ترافیکی پیشو پر تراو در کردی، فکر کنم ده زیادی. زکه ده تیرو کلونو پر پرتلا ساش خال زمش ترافیکی پیش بیری کمی لرو. او بل ده چی ده کمی پیش هم رامنسته سیوی دی لامل خاما و بی کیفیت سرکونه دی. او ده غراز ده موتورو او خلق و زیادوالی دی او پشار که بیرو بار دی.
و بخصوص شهر غزنی با گذشت هر روز تلاقم نفوذ که ازدیاد میافه.
شاغل احمدی زیاتوی چې ششکالی یو شمیر پلانونه هم تر لاسلاندې لري، څو په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روغتیایي مسولینو په خبره په تیر 1400 کال کې 800 ملکي کسانو ته د روانې جګړې له کبله هم مرګ ژوبله وشته وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته جوړیږي او کورنۍ پروګرام کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو دا ونی پټول نړی کې د واکسین د ونی په نوم نومول شوی دا نو ځکه موږ غوښتل چې د واکسین په اړه خبرې وکړو. واکسین که څه هم په وړیا توګه ماشومانو او لویانو ته لګول کیږي، خو بیا هم یو شمیر کسان یادا چې په اړه یې پوره پوهاوی نه لري او یاد هم چې بېغوري کوي ماشومانو ته نه لګوي او خپل هم واکسین نه کوي. نن په همدې خبرې کوو، لمونږ سره میلمه ډاکټر فرید احمد رحمانی دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په ارزښت خبرې کوي.
کله چې موږ د واکسین نوم اخلو، واکسین اکثره د یو د صحت عامل نظر ډیر مهم دی. د دې هدف دا دی چې د هغوی د کوم مرض په مقابل کې چې موږ واکسین کوو، هغه میندې او هغه ماشومان چې کوم واکسین ورته کوو، د هغه مرض مقابل کې هغوی محافظت حاصلوي. احیانا که هغه میکروب یا کوم عامل چې د مرض باعث کیږي که هغوی مثلا واخلي، د دوی بدن کې مخکې نه تیار مقاومت وجود لري. د هغې مقابل کې په حساب د انسان په وجود کې یو مقاومت وجود لري چې د هغې مرض د شیو نه په حساب یا چې هغه مرض یا علائم وښیي یا عرض وښیي، د هغې مخنیوی کوي.
په افغانستان کې معمولا واکسین په وړیا ډول باندې کیږي، هغه که د پولیو پر ضد واکسین یا هم د نور واکسین. بیا هم خلک دومره علاقه نه ښیي خپل ماشومان نه واکسینې. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، علت یې څه ګڼئ؟
واکسین په ټول افغانستان کې په وړیا توګه وړاندې کیږي، ټول کلینیکونه کې شته. خو بیا هم که موږ ارقامو ته وګورو، په هر درې ماشومان کې یو ماشوم زموږ د واکسین نه مکمله توګه واکسین نه اخلي. یعنې هغه 15 دورې دي، یو کلنۍ دورې نه مخکې هغه 15 واکسینونه نه اخلي. یو علت دا چې ځینې وخت فامیلونه په حساب د دې په اهمیت نه پوهېږي، پوهاوی نه لري، نه پوهېږي چې دغه واکسینونه اطفالو ته ډېر ماشومانو ته ډېر مهم دي. همدې وجنه دغه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. بعضې وخت کیدای شي په ځینې مناطقو کې په حساب هلته موږ خلک چې د خدماتو ته لاسرسی ونه لري، یا د کلینیک هلته موجود وي خو کلینیک ډېر لرې وي. ځکه زموږ په ځینې ولایت چې د غرنیز منطقې دي، چې هلته هغه واکسین ته یا کلینیک ته تګ لږ ستونزمن دي، همدې له کبله وي چې دغه فامیلونه نه شي کوی چې خپل ماشومان واکسین کړي. اول دوه درې دوز اخلي یا باقي دوزونه چې دی یاد وځي، یا په حساب ځکه په اهمیت یې نه پوهېږي ځکه یاد وځي.
څومره کارم کړی د عامه پوهاوي په برخه کې په کلیو بندو کې؟ البته
موږ ډېرې برنامې لرو د عامه پوهاوي په اړه. موږ په حساب د تلویزیون نه درارې، رادیو د لارې د خپل آگاهي برنامې وړو، د بل بورډ د لارې، د تصاویر د لارې، او د ټول نه مهمه دا ده چې موږ په حساب په کلیو او په شفخانو کلینیکونو کې خپل واکسیناتوران لرو. د هغې د لارې مو هم عامه پوهاوي لوړو، ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي. همدارنګه موږ بله برنامه لرو چې د ملا امامانو د لارې په حساب د هغوی د لارې چې هغوی تر سره په حساب موږ بحث کوو، او هغوی په حساب په دې پوه کوو چې هم د ممبر د لارې خلکو باندې غږ وکړي چې د واکسین په اهمیت پوه شي. موږ مختلفې برنامې په دې اړه لارو او پولی کوي.
دغه دی عامه پوهاوی په برخه کې ستاسو برنامه لري، دا څومره مفید دي، څومره خلکو ته د منلو وړ دي؟
موږ چې کله هر برنامه په حساب تطبیقو د عامه پوهاوی په اړه، موږ ګورو چې کوم ځای کې په حساب کومه برنامه مفید ده. مثلا بعض ځایونو کې په حساب هلته موږ رادیو چینل نه دي، تلویزیوني چینل نه دي، هغې د لارې خلکو عامه پوهاوی لوړ کیږي. خو موږ ته مهمه دا ده کله چې دا خلک کلینیکو ته مراجعه کوي، هلته زموږ واکسیناتوران د دې اهمیت په اړه دوی ته سره خبرې کوي، یا زموږ په کلینیکونو کې ډاکټران چې دي په حساب هغوی چې دی د اهمیت دا ټول نه ډېره مهمه ده. او بل موږ په کلیو بانډو کې چې دی مثلا روغتیایي کارکوونکي لرو د ټولنې په کچه، هغوی چې دی په دې عرصه کې هم ټولنې سره ډیر کار کوي تر سوچ دی د ټولنې د پوهې کچه لوړه شي او د واکسین په اهمیت باندې دوی پوه شي.
که چیرې ماشوم د واکسین په خپل مشخص وخت ونه لګول سي، دا به څومره خطرناک تمامېدلی سي؟
واکسینونه چې په افغانستان کې لرو ډېر لس واکسین نه دي. که دا موږ ماشومانو ته وکړو، د لس امراض په مقابل کې دغه ماشومان وقایع کیږي، چې د هغې ځینې مثالونه مثلا توبرکلوز، پولیو، ټوخله، سینه بغل، پیساب انفلوینزا، او همچنان د سکالې چې د بل واکسین چې وړاندې شو مثلا د روټا وایرس مقابل کې چې د سالاتو په وړاندې د دغه ټول امراضو
په مقابل کې وقایع کیږي،
مقابل کې چې دغه ماشومان چې دوی وقایع کیږي. نو که موږ واکسین ونه کړو، نو دا امکان ډیر دی چې د کله که دغه وایروس یا دغه انتان په واسطه دغه ماشومان چې دی مصاب شي، نو دوی په اسانه دغه مرض اخیستی شي.
تاسو ویل چې دیارلس واکسین لري او لس ناروغۍ وقایع کیږي، نو دغه درې نور څه رقم واکسینونه دي؟ آیا چاته به پوښتنه پیدا نه سي په دې اکله؟
مثلا ځینې واکسینونه د میندو په اړه دي. مثلا موږ تیتانوس موږ میندو او نجونو ته چې
هغه ماشوم ته نه دي،
مور ته دي. کله چې مور وقایع شي، هغوی په حساب هغه ماشوم ته هم په حساب ګټه رسول کیږي. او دا نور واکسینونه مثلا موږ مختلف دوزونه دي. مثلا د پولیو موږ ماشوم ته دا دیرلس چې ما ویلې په دې معنا چې د پولیسو د زونه د ماشوم ته ورکاو په حساب
کله چې ماشوم ته واکسین لګول کیږي یا دا کله کله سي اساسيات د شین نو سرخی
ځنه وخت واکسینونه اساساتونه خي مثلا ماشومان چې په حساب خصوصا دویم دریم دوز د واکسینا خلی په مغساحه کې مثلا درد یا پرسو پیدا کیږي ماشوم د نارامه احساس کوي ماشوم ته تب پیدا کیږي چې دا باید فامیلونه ډیر نگران نشي لدینه هینا او باید پوښتنه چې دا د واکسین یو عادي عکس العمل دی په حساب پلخه کیږي
کله چې ماشوم له داسې حالت سره مخ کیږي کورنۍ سره هم دغه ساتنه وکړي
کورنۍ ته دا دی چې دوی باید ډیر ورختا نشي مثلا که درد او په حساب پرسو یا تبه ډیر زیاتې نږدې روغتي مرکز سره دی ارتباط ونیسي خو دا په واکسین کې په ځینو ماشومانو کې دغه حساسیت د کچر لګل جګوي په ځینو کې کم وي نو که مثلا احیانا نغه د حد نه ډیر زیات وي یا ماشوم ته ډیر شدید تبه پیدا کیږي نږدې روغتي مرکز سره دی ارتباط ونیسي
دا کوم واکسین چې تاسو یاد کړئ آی د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک د لاسرسي درلودلې سي خپل ماشومان واکسین کولای سي
په ځنه ځینې کې واکسین ته لاسرسي سخت ښکاری په حساب یا مثلا جغرافي مشکلات دي یا په حساب موسمي مشکلات دي په ځنه ځینې کې چې دا به یو کار بستونځبن کی مګر واکسین په ټوله کلینیکونو کې شته او په حساب کوم ساحو کې چې مثلا د الټا مثلا کارونه ستونځمن دي په حساب کلینیک نشته د هر وجنه خلک کلینیک شته د خلکو د کورونه لري د ځنه کې ورته سنلري په دې ارسه د ستامي وزارت او د غویم کاران سره کار چې دا واکسین ته د خلکو لاسرسي زیات کړي هم په ځینې ځایونو کې مونږ سیار کلینیکونه هم لرو دا غي د لارې مونږ ماشومان ته پیسې واکسین نه کوو
کورنۍ ته باید تاسو مشوره چې وی هو کسانو ته چې هم دا اوسم دی واکسین په ارزښت باندې خبر ندی غوته به تاسو څه وایې
واکسین د ټول نارزانه موثر اقتصادي لار ده مخکې دینه چې ماشومان په حساب د ګلالي ماشومان چې په دغه امراض او مصاب شي دوی باید دا واکسینونه خپل ماشومان ته وکړي واکسینونه باید مکمل وکړي ماشومان ته اما کار شاته چې د واکسین محل وشته دغه فامیل نه باید محل وش وګوري او هغه ته باید متوجي وسی او هغه خپل وخت ورکي په دینه معنا نه ده چې په حساب دوی بل چاته د انتظار وسی او هم چنان دغه زمون فرند شي دی په حساب او غنجونی او په حساب مندي چمرونه د 15 سنه تر 15 سال خل پور دی هغه ته ټیټانوس په ست باندې واکسین ډیر اړین دی هغه د هم باید د خپل واکسین کني وي خسته وا دخلی او کا خسته وي تکمیل دکی سب دا ډیره مهمه ده چې واکسین باید تکمیل شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خیر
شي کوم ډیر زیات مننه تاسو ته
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر فرید احمد رحماني خبرې د واکسین په اړه وبیدی د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی کی
جوڑون کے مریم توخی
سلامون او نیکی حلی میں ومنی حلی دروغ او جوڑو بسی درنوری دن کو آیا لکورنی سر یوزای میلا زایو تزای کزای لکمو ستونزو سر مخ کی گئی او دا داغا ستونزو دا حل پارا باید چوشی دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به درته ځواب شي دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي
درنو وسنو د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړې اړتیا لري لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي موږ له دوو تنو څخه پوښتلی چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی بل د میلې ځای اوس په قلعه سراج باغ کې جوړ شوی دی بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي دلته مزاحمتونه ډېر وي میله ځایونه چې څومره زیاتېږي تفریحي پارکونه زیاتېږي دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلي نه ځي
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي، ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي، ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نه هاتی نه شوی، او خلک ورسره ستونزې لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره، د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته هم داسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند و هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرې نه ښودلو وایي، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده، ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګ نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلې، دلته یوه کورنۍ ده، دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي، نو ور به شو دی کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دغه مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري، دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعض ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې، هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي د فضا نه لذت ویسي، دغه مغز ته هغه عصبي رشتې چې دي هغه ټول مکمل هغه ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
تاسو هر وخت راځئ ونه کې یو ورځ راځئ میلو ته که څنګه؟
واقعیت زه خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدم.
څنګه اوسېدل میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کارته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
نن د بابر باغ ته څنګه مو دا انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو موږ نه لیدلي دلته.
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرې ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وینا داسې آرامه فضا ده، را دې سي لذت دیوسي.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ملزوینه باید کومه سنتیابي ولري؟ او د کابل ښار په بابر بانډ کې کومه سنتیابي شته؟ د پښتنې د همدغه ملزای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنۍ لپاره ډیر آرام فضا لري، او کوم مشکل نه لرو د مسؤلیتي لحاظ، د اذیت او آزار لحاظ. څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلی ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فامیلی ساحه موجوده، درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤونه اوسي فامیلی ساحې ته د باغ ښی اړخ فامیلی ساحه ده. برد وظیفه لري چې دغه فرهنګي او تفریحي پارک باید د خلکو په خدمت، د خلکو په چوپړ کې وي، آرام فضا باید ولري او خلک خوشاله ووسی.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي، او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص مخنیوی وکړي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې د پلان نشته چې د پارکونو د خیر سره لا زیاتوالی عمومي
د څوار لاسو پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډیر منظم پلان تر لاس نیولې ده چې ساش کال ان شاء الله په 1990 کال کې موږ به څوار لاس پارکونه په لوګرانو درنو شریانو ته استفادې لپاره برابرري ته وسپارو
دا چې د څوار لاس پارکونه په کوم نایو کې دي دا به هم ستاسو نوم
دا پارکونه د علاودین پارک دی چې پښپښونه نه کی موقعیت لري اغه شریانو چې په شپژوم ووم تیارلسوم دریوم دووم او پنځوم نواحیو کې ژوند کوي دوی به وکولای چې د دې پارک غته پورته کې او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورم ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري بل پارک مو تر رحمان مینا چې اتم ناحیه کې موقعیت لري بل پارک مو په احمد شاه بابا مینا په دولسوم ناحیه کې دی بل پارک په پنځلسمه ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی نو هغه شاریانو چې په پنځلسم یا ولسم اتلسم او ولسم نواحیو کې ژوند کوي دوی کولای شي څخه ګټه پورته کړي بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یو ولسم ناحیه کې موقعیت لري د شپږ جریب مساحت سره دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یو ولسم پنځلسم سوم ولسم نواحیو کې ته شریان ته به د استفاده ورکړي او بل پارک مو د قلی احمد خان پارک دی چې په شپږ لسم ناحیه کې موقعیت لري د اته شپږ جریب مساحت ډیر غټ پارک دی چې د شپږم دولسم شلم یو وشتم تو وشتم او نه لسم نواحیو شریان ته به استفاده ورکړي نو دا پارکونه او نور پارکونه هم دي چې مجموعا سوار لس پارک په دې لاسو وهنو یوم کال کې ان شاء الله ګټه تاسو پر کېږي نو زموږ شریان تر یو ډیره حد پورې د دوی ارتیا او د دوی ضرورت په تفریحي پارکونو د نهشتون په اکل کې به پوره شي
ارزینو کورنۍ د سیګل هم درلود سلطاني صاحب چې کله چې خپل کورنۍ سره مل زایو تزیال تاسو مسؤلیت نه احساسوي څنګه دغه پارکونه به خیره د مسؤلیت لاړ خڅنګ
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړه ورته متاسفانه دا یو واقعیت دی چې د فرهنګي د لحاظه زموږ په شهر کې بعضی خلک شته چې د کورنۍ او د لپاره چې مزاحمت داسې شکایتونه مشتم راغلي دي چې بعضی مزاحمت او بعضی دغه ترسره کوي نو شهروالي دغه مشکل دا مشکل هم په پام کې نیول ده نو دا نوې پارکونه چې جوړیږي د کورنۍ او د لپاره یو جلا خاص ځای لري د کوچنیانو او د لپاره بعضی د لپاره جلا ځای لري دا پام کې نیول شوی موږ شریانو څخه غواړی چې د دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعت اسات څخه دوی حفظ مراقبت وکړي کولای شي چې خدمتونه خپل شریانو ته ورانده
قدر من اوریدونکو داوته دیونه د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره
کڅوکرا کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدي پينو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستازل سی پلاس راغلی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنا کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا امیر ایش میری ہمیں